په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما اجملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنی. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموماً د دولسو بجو په خپرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله لرو، خو مخکې له دې پام وکړئ خبرونو ته. دا هلمند په دوو بیلابیلو سیمو کې د خودل شو ماینونو د چاودنې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او شپږ نور ملکیان ټپیان شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمبارۍ کې ښایي په تیروتنه په عراق کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي دي. او د سی این این د رپورټ له مخې روسي چارواکو د امریکا د نوو بندیزونو په ځواب کې چې پر روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې له کبله لګولي، په مسکو کې د انګلو امریکن ښوونځی تړلی. دا هلمند ولایت په دوو بیلابیلو سیمو کې د خودل شو ماینونو د چاودنې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او شپږ نور ملکي وګړي ټپیان شوي. د هلمند د والي د مطبوعاتي دفتر څخه په خبري شوي اعلامیه کې راغلي دي چې یوه پیښه د شپږ سوه یو نمبر شهر اړوند سیمه کې او بله د مخطر کلا اړوند سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې دا ویل شوي چې ټپیان د لښکرګاه ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي. له همدې دفتر نه یوه بله خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې په وروستیو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې شپږ دېرش وسله وال طالبان وژل شوي او د دوی ځینې وسلې او وسایط له منځه وړل شوي. وسله والو طالبانو په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ او د اوبو لګولو وزارت د میلیونونو ډالرو په ارزښت پروژې په ننګرهار ولایت کې پرانیستي. په دې کې د چرګانو لپاره د خوراکي توکو د تولید فابریکه، د چرګانو د روزنې فارمونه او نورې ورته پروژې شامل دي. د کرنې وزارت ویان لطفالله راشد ازادي راډیو ته وویل چې د چرګانو لپاره د خوراکي توکو د تولید فابریکه څلور اشاریه اته میلیونه ډالر ارزښت لري او په یو ساعت کې د لسو ټنو دانې د تولید وړتیا لري. ښاغلی راشد وایي په دې پروژې سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
مګر دغه چې په دغه پروژه کې په مختلفو برخو کې خلکو لپاره کار په دغه زمينه برابر کیږي. په مثال د مثال په ډول په دغه چرګانو د دانې د فابریکې په اړه چې موږ په دغه فابریکې کې د څو کسانو لپاره په مستقیم ډول د کار زمينه برابر شي او د دې کار او په غیر مستقیم ډول د ټول خلکو لپاره په دغه فابریکې کې د کار زمينه برابر شي.
دا خغلی راشد په خبره په دې ولایت کې د بڼوالۍ په برخه کې نور مهمې پروژې هم شته چې کارونه یې اتیا فیصده بشپړ شوي او په نږدې راتلونکي کې به پرانیستل شي. دا خوست د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن په خپلو کې لوبک وبخی. په خوست کې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن په خپلو کې لوبکی. په خوست کې د کرکټ د نوي جوړ شوی ملي لوبغالي تر پرانیستي وروسته به د کرکټ د ملي ټیم لوبډله په دوو ټیمونو کې په خپلو کې دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی او نوروز منګل د لوبیدونکو ټیمونو د مشرانو په توګه اعلان شوي. د دې لوبې د نندارې لپاره د کرکټ نوي لوبغالي ته د سهار راهیسې زرګونه ځوانان ورغلي. په خوست کې د کرکټ ستر لوبغالي د جوړولو چارې د 2014 کال په جنوري کې پیل شوې. د دې سټډیوم په جوړولو د المان هیواد لخوا اتلک یورو لګښت راغلی دی. اخوا د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې دوهم لوبه هم بایللې ده. افغان فوټبالرو نجونو پرون د صفر د شپږ په وړاندې بنگلاديش ته لوبه وبایلله. د سه شنبه په ورځ په لومړۍ لوبه کې د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د هند سره هم لوبه وکړه چې دا لوبه هم بایللې وه. د جنوبي اسیا د هیوادونو د فوټبال سیالۍ د افغانستان، هند، نیپال، بوتان، سریلانکا، مالدیف او بنگلاديش د لوبډلو په ګډون کېږي. د دې سیالیو کوربتوب هندوستان کوي. دا سینند رپورت لمخې روسي چارواکو د امریکا د نوو بندیزونو په ځواب کې چې پر روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې له کبله لګولي د مسکو د انګلو امریکن ښوونځی تړلی. په دې ښوونځي کې د امریکا، برتانیا او کاناډا د سفارتونو د کارکوونکو ماشومان درس وایي. روسیې همدارنګه مسکو ته نږدې د امریکا د سفارت هغه تفریګام تړلی چې امریکایي ډیپلوماټان په رخصتیو کې ورتلل. روسیې ویلي نن به د امریکا د بندیزونو په ځواب کې نور اقدامات هم اعلان کړي. تر دې مخکې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سایبري بریدونو له لارې د روسیې د لاسوهنې په تړاو پر دې هیواد د سپینې ماڼۍ لخوا د نوو بندیزونو له اعلان وروسته د امریکا له خلکو غوښتي و چې مخ په وړاندې خپل حرکت ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي و د دې وخت را رسېدلی چې هیواد د ستر او غوره کارونو پخوا مخکې ولاړ شي، خو د لومړي ځل لپاره یې څرګنده کړې وه چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه جدي ګڼي. نوموړي د انتخاباتي مبارزو پر مهال پرله پسې دا ادعا رد کړې وه. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه د خپلو خلکو او هیواد د ګټو په خاطر راتلونکې اونۍ د دې هیواد له استخباراتي مشرانو سره ګوري چې د موضوع په اړه وروستي واقعیتونه وڅېړي. تر دې مخکې ولسمشر باراک اوباما د روسیې پر ضد یو لړ اقدامات اعلان کړل چې پکې له امریکا څخه د 15 روسي ډیپلوماټانو ایستل او پر دې هیواد د نوو بندیزونو لګول شامل دي. په دې اړه چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د سپینې ماڼۍ اسناد وڅېړي، د دې څرګندونه کوي چې نوموړی د جمهوري غوښتونکو د ګوند د مشرانو هغه غوښتنې ته مثبت ځواب وویلی چې د روسیې په وړاندې د جدي دریځ غوښتنه ترې کوي، څو روسیه په راتلونکي کې له دا ډول لاسوهنو څخه لاس په سر کېدو ته اړ کړي. د پاکستان پولیس وایي یو پاکستاني ټبرې جرمني میرمن د هیواد ته د سفر پر مهال د خپل میړه لخوا په ډزو وژل شوې. د پولیس ویاند عبدالرحمن پرون وویل چې د دې ښځې میړه اوس د پولیسو په توقیف کې دی. تورن کس چې په خپله په پنجاب ایالت کې یو ډاکټر دی، پولیسو ته ویلي دي چې د میرمن ازما خان په تصادفي ډول داسې مهال ووژل شوه چې د خپل ماشوم زوی ته د توفنګچی د ډزو روزنه ورکوله. پاکستانی رسنۍ بیا د ازما خان د خور له قبل وایي چې دې کس خپل میرمن د یو لنجمن بحث او شخړې په ترڅ کې په قصدي توګه وژلې او اوس هڅه کوي چې یوه تصادفي پیښه وګڼي. د امریکا د دفاع وزارت پرون ویل د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف خای د پنځم به پورس په تیر وطن د عراق په شمال کې وروختون ته نږدې ملکی خلکو ته مرګ شو بلاړول وی. د عراق په شمالي نړیوال ائتلاف ملاتړ کوي د اسلامي دولت له وسلوال ډلې څخه د مواصل د خار د بیرتنیول لپاره د عملیاتو دویم پړاو پایل کړ. مواصل دوه کاله مخکې د اسلامي دولت وسلوال ډلې یادایش ونیو. د امریکایي ځواکونو د کومندې مرکز خبر ورکړی چې د ائتلافي هوایي چې د ائتلاف هوایي ځواک د اسلامي دولت د ډلې پر یو موټر برید وکړ، ولې وروسته څرګنده شوه چې د برید سیمه د یو روغتون د موټرو پارکینګ یا تمځای وه او ښایي په برید کې ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوښتي وي. د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د جدي اقداماتو او دقیقو رهبري شوو توغندیو د کارونې سربیره د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف تاییدوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د عملیاتو پر مهال 133 ملکیان وژلي. د بشري حقونو ادارې چې دا جګړه ساري، بیا په دې عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیر تر دې 300 زیات ښیي. دا و خبرنه. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه آزادي رادیو .com کې هم وګورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د آزادۍ رادیوي مجله چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده خپرو، خو مخکې له دې نه چې د آزادۍ رادیوي مجله درته وړاندې شي یو رپورټ راخلو. د کابل د اوبو د زیرمو د ارزونې په علمي سیمینار کې د اوبو او د اوبو د زیرمو د چارو پوهانو ویل کابل د اوبو د کموالي له یو غلي خو جدي خطر سره مخ دی. او که د تعبیر ورته ونه نیول شي، د کابل مخ په زیاتېدونکي نفوس به د اوبو د کموالي او ککړتیا له سختو ستونزو سره مخ شي. دا د علمي سیمینار د راه نو په نوم یوې مدني ټولنې لخوا د پنځشنبه په ورځ کابل کې جوړ شوی و. افغان چارواکي په کابل کې د اوبو د کموالي او ککړتیا ستونزې مني، خو یې تدابیر ورته نیول شوي دي. په موضوع به د خان محمد سند رپورت واورو. ورپسې د ازادي راډیوي مجله خبري.
له 2001 میلادي کال راهیسې تر روان میلادي کال پورې د کابل د ځمکې د اوبو سطحه تر سبان د 40 مترو پورې ټیټه شوې او د دې ترڅنګ کومې اوبه چې خلک یې کاروي تر ډېر ځای ککړې شوې دي. دغه څرګندونې د چارو پوهانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د کابل د اوبو د زیرمو د ارزونې په علمي سیمینار کې وکړې. دوی وویل دغه ستونزه د یو غلي خطر په څیر له یوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي او که تدابیر ورته ونه نیول شي، د کابل اوسېدونکي به په راتلونکو څو کلونو کې د اوبو د کموالي او ککړتیا له لویې ستونزو سره مخ شي. د چاپیریال ساتنې د ادارې د اوبو د زیرمو د برخې مسؤول حسین غلامی وویل
از منابع آبی زیرزمینی شهر کابل برای مردم شهر کابل 20
لیتر د کابل شهریانو د هر کس لپاره په یو شپه ورځ کې 40 لیتر د ځمکې لاندې اوبه موجود دي. حال دا چې نړیوال سټنډرد په 24 ساعتونو کې د یو کس لپاره 150 لیتر اوبه دي. موږ له سټنډرد څخه ډیر واټن لرو. دا واټن باید وارزول شي او په ښه توګه مدیریت شي.
د وبل کابل په کال کې 6.8 میلیارد متر مکعب اوبه لري چې د څښاک او کارونې لپاره کافی دي، خو لویه فیصدي د عملي پلانونو او پروژو د نشتون او ناسمې کارونې له امله ضایع کیږي. په دغه سیمینار کې د اوبو د زیرمو یو شمیر متخصصینو وویل چې د روانې ستونزې لامل ناامني، وچکالي، د معیاري بندونو نشتوالی، د خلکو لخوا د اوبو ناسمه کارونه او د هیواد په دودیز کرنیز سیستم کې له اړتیا پورته د اوبو کارول دي. د سیمینار ګډونوالو له حکومته هیله وکړه چې د بندونو په جوړولو سره دی کابل د اوبو د کموالي او د اوبو له ککړتیا وساتي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار عباس بصیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې شته ستونزه ومنله، خو ویل چې حکومت ورته تدابیر نیولی دي.
حکومت باید اطمینانی در نظر بر بیش از 20 تا 30 بند را در مناطق مختلف افغانستان از جمله در اطراف کابل بسازد. در
د ملي یوالي حکومت په پام کې لري چې له 6 څخه تر 1.5 پورې بندونه د هیواد په بیلابیلو سیمو او په تیره د کابل په شاوخوا کې جوړ کړي. د لوګر سیند په شمال کې اوبه او د پنجشیر سیندونه شته چې بندونه یې جوړیږي. دا به د کابل د اوبو د کموالي د ستونزې په کمولو کې مرسته وکړي.
متخصصینو دا هم وویل چې افغانستان د کافی اوبو لرونکی هیواد دی، خو له لویدیځو روان اوبو څخه یې تر ډېره ځایه ایران او له ختیځو څخه یې پاکستان ګټه اخلي. افغان حکومت ویلي چې له سیندونو څخه دواړه ګاونډیان ایران او پاکستان د اوبو د نړیوالو معیارونو پرته ګټه اخلي، خو تدابیر نیول شوي چې دې مسئلې ته په مناسب وخت او شرایطو کې اقدام وشي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانی ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. د لیندې د میاشتې په 14مه نیټه شاعر، لیکوال، فولکلور پوه او مورخ پروفیسور صاحبزاده حمیدالله له نړۍ سترګې پټې کړې. په روانه خپرونه کې له ارواښاد صاحبزاده سره زموږ د همکار بارکوال میاخیل مرکه اوري چې څو کاله له مخه یې په کوټه کې ورسره کړې وه.
په لنډه توګه به دا وایم چې زما د چاپ شوو کتابو دا وخت کتاب 2 چاپ دي، 3 تر چاپ لاندې دي.
لنډ حکایت او په ادبي باس کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې عاطفه په شعر کې څه اهمیت لري او کوم شعرونه عاطفي بللای شو. تر دې هر څه لومړی خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوړوي.
د مرغومې د میاشتې په 18مه نیټه د پښتونخوا د ملکنډ سیمې نومیالي شاعر، لیکوال او ژباړونکي ډاکټر عبدالخالق زیار له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد زیار 60 کاله له مخه د ملکنډ په درګۍ سیمه کې زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې په خپل کلي کې کړې وې او لوړې زده کړې د ننګرهار په پوهنتون کې بشپړې کړې وې. 60 کلنو چې شاعري پیل کړې وه. په دې وروستیو کې د نثر او ژباړې په برخه کې هم ډېر کارونه کړي وو. په لیکلیو اثارو کې تلوسې د شعرونو ټولګه چاپ او مړاوی منجرې د شعرونو ټولګه ناچاپ ده. همدارنګه یې په چاپ اثارو کې د خاوره او د خلک او په سویل ویدیس هند کې د پښتنو بغاوتونه چې له انګریزي ژباړلې شامل دي. ارواښاد زیار په ملکنډ سیمه کې د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره له اوږدې مودې راهیسې هلې ځلې کولې او هلته یې څه موده د ملکنډ ادبي جرګې مشري هم په غاړه وه. مرحوم زیار د طب ډاکټر و چې تېره دوشنبه د زړه د سکتې له امله له موږ بیل شو. روح دې ښاد وي. سل کیسې سل رازونه کتاب چاپ شو. د ماشومانو لپاره د کیسو دغه ټولګه چې حسیب الرحمن نورمل په خپل شخصي لګښت چاپ کړي، ډېرې کیسې یې له نورو ژبو ژباړل شوې دي. د لیکوال په وینا د دې ټولګې کیسې تنکیو ځوانانو او لویانو ته هم ښه پیغامونه لري. هره کیسه په پای کې له یو مشهورې معقولې سره تړل شوې چې له لوستونکي سره د پیغام په اخیستلو کې مرسته کوي. په پېښور کې افغان کلتوري ټولنه پرانستل شوه. د دې ټولنې پرانیسته چې د افغان مهاجرو په ریاست کې وشوه، ګڼو شاعرانو، لیکوالو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په پیل کې د ټولنې پر نوم خبرې وشوې چې د ګډونوالو له مشورو او تایید وروسته افغان کلتوري ټولنه ونومول شوه. افغان کلتوري ټولنې ته د لنډې مودې لپاره فضل مولا تورکی مشر، رحمت الله صمیم مرستیال، فضل قادر انډیوال منشي او عبدالرحمن افغانیاري ویان وټاکل شول. د ټولنې په اړه له خبرو وروسته مشاعره هم وشوه چې ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه واورول.
په پکتیکا ولایت کې یو شمېر مدني فعالانو د تیرې یوې میاشتې راهیسې د پوهنتون د کتابتون لپاره په کتاب راټولولو لاس پورې کړی و، چې په دې لړ کې شاوخوا 15,000 ټوکه بېلابېل کتابونه راټول او د یکشنبې په ورځ یې د پکتیکا پوهنتون کتابتون ته وسپارل. نور جزئیات له سیمې زموږ همکار داود تپان راکوي.
تیره میاشت د پکتیکا ځوانانو د دغه ولایت د پانتون کتابتون غني کېدو لپاره د کتاب ټولونې بهیر پیل کړی و، چې تر دې مهاله 15,000 بېلابېل کتابونه دې کتابتون ته راټول کړي او د یوې رسمي غونډې په ترڅ کې د کتاب لوستونکو مخ ته کېښودل. راټول شوي کتابونه د مدني فعالانو له لوري د دې ولایت د والي، پانتون رئیس، ولایتي شورا استازو په ملتیا د پانتون کتابتون ته د یوې رسمي غونډې په ترڅ کې وسپارل شول، چې د کتاب ټولونې پروسې مشران او ځوانانو د دغه کتابونو د راټولولو په برخه کې د یو شمېر ځوانانو د یادولو او مننې تر څنګ دا وویل چې دوی په ډېر شفاف ډول دغه کتابونه راټول کړي او په پوهنتون ته رسولي دي. بارات خان ساروان چې د کتاب ټولونې د پروسې مشري کوله په دغه غونډه کې د غونډې ګډونوالو ته هغه نوملړ یاد کړ چې د دوی سره د کتابونو مرسته کړې او له هغو څخه د مننې تر څنګ یې زیاته کړه.
هم دی تماده چې هر پیسہ هر کتاب چې موږ راټول کړی د موږ هر چا په حساب ورکو.
د دا همویل چې د دوی د کتاب ټولونې پروسه په دې ځای کې پای ته نه ده رسېدلې، لا به هم دې لړۍ ته دوام ورکوي او په دوامدار ډول به کتابونه راټولوي او د پانتون تر څنګ به نور عمل منفیه ځایونو کې هم کتابتونونه جوړوي. د کتاب ټولونې په دې غونډه کې د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت له هغو تجارانو او ځوانانو څخه مننه وکړه چې د دې ولایت د پانتون لپاره یې قرباني ورکړې او په سلګونه ټوکه کتابونه یې ورته پیرلې دي. هغه ځوانان یې وستایل چې په وړیا ډول لاس په کار شول او پانتون کتابتون ته کتابونه راټول کړل.
خوولو دوی ته ما وویل چې شاید ستړیا ولري، خو تاسو کمیت حساب مکوئ، تاسو فکر حساب وکئ، یعنی کتابونه که هر څومره راټول کړل هماغه دومره کافی دي، په یوازې تاسو د فکر خور کئ. د دې فکر خورول د موږ لپاره مهم دي. موږ دې ته نه یو خوشحاله چې 15,000 کتابونه یا لږ تر لږه که موږ په اوسط ډول زر کو چې 100,000 پاڼې پکتیکا پوهنتون ته راوړي دي، 100,000 مخونه لیکنې دلته راوړي دي. موږ دې ته خوشحاله یو چې دوی زرګونو انسانانو ته فکر ورکړي.
وحدت په دې غونډه کې په ځوانانو غږ وکړ چې په راتلونکي کې د عمل منفیه کارونو د ودې لپاره نور اقدامات هم وکړي او داسې یو انګیزه ایجاد کړي چې یوازې حکومت نه، ولس هم مجبور او مکلف دی چې پرمختیایي او پراختیایي کارونو کې ونډه واخلي. دا لومړی ځل دی چې په پکتیکا کې یو شمېر مدني فعالان راپورته کیږي او د کتابتون لپاره د کتاب ټولونې عامه کمپاین ترسره کوي او په زرګونه ټوکه بېلابېل کتابونه د پوهنتون کتابتون ته راوړي.
دی رادیوی مجلا ل آزادی رادیو څخه اوري.
د تیرې جمعې په مازدیګر د خوست په لری کلیواله سیمه مندوزیو کې ادبی بانډار تر سره سو. بانډار ته له خوست یو شمیر شاعران او مدني فعالان هم بلل شوي وو. دوی په کلیوال چاپیریال کې دا ډول ناستي ګټورې وبللې. نور الله خوست زموږ همکار نجیب الله الو خیل را کوي.
دا ځل د خوست دی ویلری کلی والی سیمه دی ویلرغونی کلا د لویدری برج تر څنګ د ځوانانو، فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون د سړبن ادبي ټولنې په بلنه یو ادبي دستور جوړ شوی و. یاد ادبي ناسته او مشاعره چې د خان مندوزی په کلی کې د جمعې ورځې ماسپخین پیل او تر ناوخته مازدیګر روانه وه. لیکوال او د نظر خاوند سپین روان نورزی د ناسته ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د خلکو د شعور د لوړولو، د ټولنیستوب د خورولو او د نویو استعدادونو د راسپړلو لپاره یوه ښه زمینه وبلله.
موږ او تاسو په هیواد کې جماعت دا ډول مشاعرې، دا ډول راټولیدنې چې هغه د انسان د شعور لپاره یا د انسان هغه د پټو استعدادونو د سپړنې لپاره ډیر مهم دي. دا ډول ټولنې، دا ډول ناستې یا دا ډول ځایونه دا د انسان سره مرسته کوي.
ادبي دستورې ته لیکوال او شاعر زاهد شاه انګار په خپلو خبرو کې ویل چې د نورو ادبي بندارونو او مشاعرو سره د دې ناستې توپیر په دې کې دی چې د یوې پخوانۍ کلا د تاریخي برج تر څنګ جوړه شوې، چاپیریال، فضا او د خلکو مینه او اخلاص کاملا کلیوالي دي. زاهد شاه انګار کلیوالو ته د ادبي فعالیتونو د تداوم او منظم کېدو په باب داسې وړاندیز وکړ
چې کومې غونډې دي، کومې مشاعري دی ټولنې دی کله دلته دی کله هلته دی، داسې یو ثابت فرهنګي مرکز نه لري. که چیرته دلته یو څوک داسې حاضر شي په دې سیمه کې، نیم جیر بزمکه، پنځه بسوی زمکه، درې بسوی زمکه، دیو فرهنگی مرکز دی پارا وقف کی، زه فکر کوم چې دا به د منځویو دی پارا، د خوز دی پارا او د سړبند ادبی ټولن دی پارا دی لوی کار شوی.
په دې ادبی دستوره کې کرکتون کې فرید الله قربان هم د خوست ادبی پرمختیاوي وستایلی. فرید الله قربان ګډونوال ته خپل یو شعر هم واوراو.
خدای خودی وکړي له غبار چې مولار خالی وي، نور مدا ژوند له زړه خوړونی کاروبار خالی وي، او د بلتانه د کیفیت تصویر دی مو ګورا لکه چې شپوی خلق تللی وی او خار خالی وی. ژوند کې دا دوه حالت بالکل د زغملو نه دی، یو چې الفاظ نه وی د شعر، بل څنګه لیار خالی وی.
یو بل تن کلیوال ځوان زاهد الله زاهد خپل شعر صدارنګ دی د ستوري ګډونوالو ته ولوست.
زنګېګم او زملمې کدی تپه تیاره ده، تاب نه لرم و هم لاس او پخې، تپه تیاره ده دا زړه مې د سینې څخه بهر وی پدرازاوی د خدای د پاره مرزه د شپې ته پتیاره ده.
مدنی فعال او شاعر ولی مدخان خادم لیوی خو ادبی دستوری ته لخار ورغلو ملمنو څخه مننه وکړه او خپل شعر هم په تیتوګه وړاندې کړ.
له نظره چې دیار یم وتلای، لکه ستورای له مدار یم وتلای، ستا د ظلم له هجومه نو ویریګم، ابراهیم یم له نار یم وتلای، او خادم بیا هم ترانه د مستی وایم، که د ژڼو له کتار یم وتلی.
قیمت ولی دلباز شي د سړبن ادبی ټولنې مرستیال او د دستوري له تابعیا کوونکو څخه و خپل شعر هم په تیتوګه وړاندې کړ.
ته هم د ډېرې غریبۍ را سره پاتې نه شوې، رانه بې قدره شوې ځوانۍ را سره پاتې نه شوې، چې وخت د ګټې و لاسونه به د غبرګ جګول، اوس چې تاوان شو په سیالۍ را سره پاتې نه شوې. دلبازا ما خو جرولې د یارانو له سر، بس دا سبب و چې روپۍ را سره پاتې نشو.
د یادونه ورده خوست د افغانستان د فرهنګي سیمو ده چې اوسیدونکي له پخوانه د شعر، هنر او ادب مینوال دي. ترڅنګ خوست غنی فولکلور او پاخه دودونه رواجونه هم لري. د ژمي په شپو کې اوږده نکلونه، د لغاتو مقابلې یا شوری، غرنۍ سندرې، ملي نندارې، اتڼونه او نارې هغه څه دي چې د خوست د سیمې کلتور مشهور کړی دی.
موی که دیش پی تو کلونه واوری امونداشی، خوروک نشی کلای بطاشی، پیوه مره مراشی. دیوی چه مره نیم دی مره نچشت وایی.
دلنده ای دمیاشتی پا دیار لسمه نیتا نمیالی شاعر، لیکوال، فولکلور پو او مارخ پروفیسور صاحبزاده امیدولا در نره استرگی پتکلی. مروم صاحبزاده نه اویا کالا مخ کی د پخین سیمه په فیض آباد کلی کې زیږیدلی و. د پښتو په شمول په پنځو ژبو یې شاعري کوله. ډېر کلونه یې د بلوچستان په بیلابیلو کالجونو کې تدریس کړی و. ارواښاد صاحبزاده د ژوند زیاته برخه لیکوالي او شاعري ته وقف کړې وه. تر دې دمه یې لسګونه پښتو او اردو څېړنیز آثار چاپ شوي او ګڼ نور ناچاپ دي. مرحوم له اوږدې مودې راهیسې د ګذر ناروغۍ له امله پر بستر پروت و. دلنده د میاشتې په دیار لسمه یې کړکۍ له ګوتو پرېوت او په ابدي خوب سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل څو کاله پخوا مفصله مرکه ورسره کړې وه. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدلو ته.
صاحبزاده احمد الله صاحب، ستاسو له نامه سره په لر او بر کې پښتانه آشنا دي، خو بیا هم که د خپل ژوند په اړه لومړني معلومات که زموږ اورېدونکو ته ورکړي.
1908 زما د عیسوي تاریخ پیدایش دی او 1956 د هجري دی. د زوکړې ځای د فیض آباد کلی، یو میل یا سوا میل د پسین بازار څخه مخ پر سویل د کوټې خواته چې راځي دالته زموږ کلی دی. ابتدایي تعلیم مذهبي تعلیم عربي فارسي په خپل والد مرحوم مغفور ما وکی، او په 1928 کې چې د پاکستان د جوړېدو او تاریخي کالو زی سکول ته ولېږل، تر دې دمه خما د تختی خط ډېر څه لیکلی وو. فارسي او عربي ابتدایي کتابونه مې لوستلي وو. نو په دغه ځای ډېر شوم بل ورور مې و، زه هغه د لومړي سن په څخه تر لسم پورې مې نه کاله ولګول. اول دویم سن مې په دوه کالو په یوه کال پاس کو. هندوان سکان لاره سره و په جماعت کې په دویم کې. په 1928 کې دویم ته راغله. اول بیا دویم درین کې په 1943 کې دا مې په فرست ډیویژن کې بیا میټرک پاس کې په 1945 کې بیا عالم د کوټ کالج ته چې وزنای کالج جن سبا وخت ساينس کالج وای دا زری فوستر کې څلور کال و سیدم بی ایم په 1945 کې وکړله په بی ای کې متاسفانه زمانه مرونه په دالش کم رارو چې زدا سیریون یو قسم لیون تو پر مابان لکه دا ځوان خاصه چې یو څه د وسواس یو څه د لیون تو غلبه او شاعری من ډیره کول نو راشیان ګرځې دم کمره کې مزر نه غوښتل بس من داس پر ځان اعتبار و چې ارس الان کې د بی ای استریما یو شی و په انګریزي من نور تکلیف بیا زما استاد ان رومان د سیول چې د سوابي پرنسپل سو د سرحد هغه وخت وان یو یونټ بیا د دې چې وان یونټ مات دې بیرته بیا دې خاطر نو هغه یې نام له کو سر د مشهور سره چې دی رایټر د دې مشهور دې زما استاد د تاریخ دې قابل سره هغه زما کاپي ور سره یوړ نو خطر ګوردار کوان زما کاپي خو شو د انګریزي نوټس د بی ای ما په انګریزي کې لیکلو دا بی ای ما وکړه بیا مې پر شخصي توګه باندې اوله ایم ایم په درش پته کې د اردو غو وکړه د اردو لیکچر ولې یم په دغه کال بیا مې په څلور شپته کې د عربي ایم ای وکړه هم په دوه مې درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې اردو هم په سیکنډ ډیویژن کې دا په دوه مې پنځه شپته کې مې د بل کال د فارسي ایم ای وکړه هم په دوه مې درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې بیا مې په اته شپته کې د اسلامیات ایم ای وکړه هم په دوه مې درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې دا ګردي د پنجاب یونیورسيټي څخه چې د ریډیو شتان له یو چت سټانډرډ دی نو بیا مې ایم ای تاریخ او ایم ای سیاسيات چې پولیټیکل ساينس ورته وای په 1900 کې دواړه وکړو بیا نو چې زه لیکچرر ولګیدم بیا دا څنګه چې دوی کار دي قوانین دي دغه سره برابر بیا د ستورز د لاس کال بعد اسټنټ پروفیسر سم بیا اسوسییټ پروفیسر سم زه متقاعد پروفیسور یا ریټایرډ پروفیسر یم وبښین کې په 1995 کې څلور کال قبل از وخت ما ریټایرمنټ واخیست
او دا تر تقاعد دو پور مو د عربي ژبې د استاد پایس وظیفه تر سره کړه کیا
به یو خو نو چې کوم به مال وس درته کوي نو ما به عربي ورته ویله کله کله چې به څوک دوه اردو مې ورته ویله اول څلور کال خو مې ورته ویله اردو بیا مې مضمون بدل کړي د اردو څخه مې په عربي کې بدل کړي دا خو زاس فیز ما سرکاري ملازمتونه و ده
د کډاره تو چې په څوک رنې کوم په لیکلو پایل وکړ او آی په غوښ پک خود ته به خې کم خلګو چا غو لیکاو د دې سبب څه سوچ په پښتو لیکلو مو پایل وکړ
د پښتو لمړی لیک ما په 1945 کې هغه وخت پکې چې زده ډیګری کالج کوټي لوستون کې وم چې نن سبا غت ساينس کالج وای نو التز ما یو استاد او خلی چې دی کې مرحوم چې ډیر فرما مهربان او غمته ویلې ولته په پښتو کې مزمن لیکلای شي ما یو ولته مزمن وکړه ما یو مزمن ولیکي د پښتو موجوده شاعران چې وسم به تورې یادګار هغه یو نیم یاد ومه خمزمن زما د مقالاتو په لمړی یاد وای ما مجموعه کې شامل دی او چاپ دی غالبا زما د مقالات لمړی مجموعه چې د پښتانه شخصیتې دویم چې د کړک شکای دی په دغه کې په یو مجموعه کې هغه شامل دی نو بیا په هغه کال ما د اردو لمړی مزونه لیکي کوم چې شعر او شاعری ده د پښتو شاعری ما په 1945 کې چې زده نم لوستون کې و ما هغه ما شروع کړ بیا به چې ترڅو چې زه په کالج کې هر کال به مې یو ده پښتو مزمن لیکي د اردو مضمون ملکی په دغه شپو کې کوټه مجله ختم شوی په 1945 کې د یو چا او چا سي کلکشن ستا ما سنست ما یو دوه درې غنی د خان شهید عبدالصمد خان د زوی ډاکټر غانت اسکزای چې زما د ګلستان د اوم جماعت شاګرد و دا هغه د لاس یو دوه غنی راوتلی و هغه بیا مال وستی و نو دا وخت بیا تازه تازه په 1950 کې د فضل احمد غازی رساله ګلستان راوتله په اکی معلوم لري مضمون ویل کی د پښتو مضمون نو رساله مجلې د کوټ څخه نه راوتله یو کال دوه مې ویل کړي دوه درې مضمونه چې په کې د لیکدود مسله ډیره تودا و خان شهید چې د غزان له لیکدود ما د هغه مخالفت کړی قسم زد د دولسم لوستونکو هم د کالج او طالب علم نو ما دا جرأت وکړ دی ډیر لوی سړی نوم دغه یو یکی و نقطه نو هغه مضمون ما ویل کی پښو کې زما استعداد هم د غمرو دا نو زما لوی مضمون ما شاعری پنن صنف کې شروع کړ شاعری مې جاری وساتله د پښتو د اردو شاعری مې یو کال دوه درې بعد پیل کړ بیا مې په 1978 کې چې زه په ژوب کې لیکچرارم و کال پر لپسې و وسیدم د عربي د لیکچرار په توګه بیا چې کوټ ته راتلم نو دا زما ډیر یادګاری زمانه دلته ما د فارسی او انګریزي او عربي فارسی مخکې په 1945 کې انګریزي او عربي شاعري هم په 1945 کې شروع کړه بیا په میګزینان کې زما پویمز د انګریزي غو چاپېدل عربی خو چونکه شی نو نو هغه ما نه چاپول اوس اوس دوه کاله مخکې ما کتاب چاپ کړی دی راګی ګل په کزما د اردو شاعری مجموعه هم ده هغه مجموعه ده ټوله تقریبا 200 مخه او پکې 15 صفحې زما فارسی شاعري ده او 15 صفحې زما عربی شاعري ده او 15 زما انګریزي شاعري ده
او په پایل کې چې به تاسو شعر لیکل یا به ما ادبي کارونه کولای په هغه وخت کې یو ادبي ټولنه ستاسو وا چې تاسو سره راغونډېدل او ادبي حالې دل مو کولې
زموږ په زمانه کې زه چې د 4 کاله په کوټ کې اوسېدم په هوستل کې نو د ما سره دونی وخت نه و نه زما د توجه د خپل د هر ورځني لوست څخه پرته او علمي ادبي شیان ته کېده نه داسې خاص ټولې و نه داسې خاص انجمن و چې وغه نیمي سیاسي خلک و هغه باندې خلکو څه داسې ګوتې مشلې وې چې وهغه ته نږدې کته هم چې لږ ګران کار و بیا نو دا و چې ما تر 1980 پورې چې زه ګریجویټ کېدم نو ما داسې بیا د کالج د میګزین د ادبي سرګرمیانو نور سرګرمیانې په ښار کې یا د باندې نه وې نه ما ساتلي دي که به وې خانګي کورني شیان به و هغه به م کول خو ما د باندېني په صحافت کې صرف دغه یو ګلستان رساله وه چې هغه په 1980 کې د فضل احمد غازي صاحب د جیل ته د تک سره بنده سوله بیا په 1981 کې ولس مجله چې د حکومت وراوته چې پیسې به یې ورکولې او موږ ته به یې 40 روپۍ د یوې فن پارې راکولې 25 روپۍ د غزل او 40 د مضمون او 1983 کې چې خاص نمبر و پاکې زما یو اول لومړی مضمون چاپ سو د کوټې او د پښین ضلع هغه شپو کې دا یوه ضلع وه بیا نو ما ادبي مضمونان شروع کړو بیا په ډېر زور شور سر رال بیا دا ولس په شل کلنی ژوند کې د ولس ما تقریبا 150 داسې مضمونان چاس بیا شاوخوا په کراچي کې په پېښور کې بیا د پېښور پښتو زما ډېر شیان چاپ کړو د پښتو اکادمۍ رساله چې د پښتو بیا د کراچي څخه په آخري پړاو کې د کوچي د پټي پښتانه هغه به هره میاشته زما مضمون چاپوي بیا هغه د پېښور لیکوالو هغه ته یو اتفاق وکړ چې یاره دا ده بلوچۍ پښتون ته یو سړی دی د دغه سره مرسته مه کوئ نو هغه فیل سخاره کوي هغه بیا بنده کړه موږ نو څه کولی شو موږ به زیات 1000 روپۍ په کاغذ کې نوټ موږ هم د مولا دغه سادهګانو 1000 روپۍ نوټ هم په لفافه کې بند کړي وروسته که ورسېدی ورسېدی کنده ورسېدی میشه ور هغه دې ولاړې شي یو وار دوار هم دا چا مکوي جعفر خان اڅکزی ډېر تکړه سړی و د 1000 روپۍ چنده یې ورکړه دې رسالې ته
الله صاحب د 50 یا 60 په لسیزه کې چې هغه وخت تاسو دلته لیکه او په دې سیمه کې نور چا پښتو لیکاو
ډېر کم خلک و په مشرانو کې د فضل احمد غازی هغه خونیم کوشته سړی و فارسي مادری ژبه و خو باره دغه د پښتو سره د لیونتوب تر حده شوک و یا دغه ضرورت و یا شوک و یا سیاسي غوښتنه و هر څه چې هغه یې کوي او ګلستان هم د خانشهي د وطن کلي نوم یې پرېښي و دغه د بازار په خپله رساله هم کې ادبي رساله ګلستان نه شي کېدی تر دا د مخه سلطان محمد صاحب یوازینی سړی و چې په 1950 کې هفت روزه ورځنۍ هیواد راوستی نو کالج ته راغلی هوستل ته زه ښه پېژندلم په کالج میګزین کې زما یو پښتو بدله ویلې وه غزل ډېرې خوښ سوې وه په غمو په اندېښنو سوم اوس ستړی په ظاهره مې ژوندی کنه یې مړی دا یو شعر مې یاد دی نو اول سبزاده صاحب ته خو ډېر ښه شاعر یې نو 3 روپۍ ما ورکې کالج بس بند زه بیا غړی سوم بیا ما ډېر شیان هلته دا هیواد چاپول بیا وو دا سلسله چلېدله ورسته زما یو لوی اخر د تصنیف د تالیف دی ما لومړی کتاب پښتو اموز چې په پښتو او اردو کې وو بولچالو مو ګرامر مو په 1985 کې لیکلی په 1985 کې چاپ کړی وو بیا دوه بار دا نور چاپ شوی دی ور په واټه کې یو ور په درو نیو کې اوس درېم ایډیشن او ختم دی نو بیا دا غبال یو ډیر په تونج سره زما د لړۍ روانه سوله زما د تصنیفاتو د تالیفاتو ما په دغه اولی کې چې په ژوند کې شرشا سور مې ولیکي تاریخ کاکړی لنډی مې ولیکي چې په 1985 کې یونیورسيټي بو کې جنسي مې په ځل باندې دی خدای وبخشي هغه را چاپ کړي او ډېر ارزانه د کتی جلد 2 روپۍ کې وته شپې کارځانی او 1500 د وخت 1500 ما تر بیا ما د غروڅو کې سړی بدلی په خپل کتابت په خپل چاپ کې په دې باندې کې ما د پښتو د وایډ ټوله نشین جوړه کړي ای لومړی مارچ 1990 هغه کې یو دوه درې ملګری را سره او باقي به مشخص شیان لیکل خپل زړه خروش ولی چی پیسې هم نه وي او چار علی کلم نه دبل د مخالفت خطر هم و نو موږ به په خپله دا کتابت کوو. نو صابر صاحب وخت چاته ویلي ول دا کتابت یې څوک کوي؟ هغه ول دا پخپله کوي. ول عجبه ده کله کله به ما غاښ په جګاوي.
سبزان صاحب په هغو شپو کې په 250 په شاوخوا کې د پښتو مجله دلته ډاکټر خدای داد او حسین کمال خان په ګډه استله او د خان شهید استقلال اخبار چاپېده. په هغو شپو کې دوی ویل چې دلته پر پښتو لیکلو ډېر سخت بندیز و. آیا تاسو هم کوم ستونزې وې په هغه وخت؟
مزر وخت چې راغی لږ رڼا زیات شوې وه. یو د تعلیم رڼا خوره شوې وه چې زه کالج ته راورسېدم، د یو مذهبي کورنۍ فرد وم، کالج ته رالم. او بل دا و چې د ازادۍ وروسته اول شپږ اوه کلونه اول مسلم لیګي حکومتونه چې هغو سختۍ درلودې د پښتو دپاره، بیا کرار کرار په خپله نرسي او بیا خلک زړور سو، په خلکو کې شعور پیدا سو، بیا تعلیم چې خور سو ډېر خلک ګریجویټان پیدا سو، هغو د انګریزي مطالعه وکړه، نور شه د اردو ادب مطالعه چې وکړه نظر یې پراخ، نو هغو په پښتو کې ډېر ښه شیان رامخته ګوته دا دي شمېر یې ډېر کم و هغه رامخته سو. زما په خپله د تصنیف د تعلیف دا روانه و، مګر چونکې د مړ سره دا مسله وه چې څنګه تر چا په ورسو.
سبزانه صاحب په هغو شپو کې زموږ په دې سیمه کې د ډیورنډ کرښې دې خواته په هغه سیمه کې باچا خان او کاکا جسن او بروسین او نورو او دلته خان شهید او ملي سیاسي مبارزې کولې، آیا تاسو هم عملاً په سیاست کې برخه اخیستې ده که نه؟ کوم نه ده اخیستې، آیا فکري له چا سره تړون درلود که نه؟
دوې وجې وې چې ما عملاً په سیاست کې برخه اخیستل نه غوښتو. یو خو دا و چې سیاست انګریز او بیا د انګریز په ځای راتلونکو تور انګریزانو داسې بدنامه کړی وو چې خلک دا خلک داسې وو لکه تور په رنګ چې پر لګېدلی چانی دقتن سورته کولی، او د غیب هم روحاني طور د غیب هم عقیدت سره وو، د باچا خان سره، د خان شهید سره پوښتنه مس کوله. هغه زمانه کې خان شهید مسلسل پرله پسې په جیلو کې وو، په 1958 کې تر 1958 پورې خو مسلسل لس کاله په جیل کې وو. دغه زموږ د شعور و د هوښیارۍ و د بیدارۍ زمانه وه، نو موږ د سره هغه ملاقات نه شو کېدی. بیا هم دلته هلته یو وخت پیو اول لومړۍ جلسه چې ده په پشین کې غونډه وکړه سیاسي، د چوند مخه د یایا خان د چوند مخه د یونیټ تر مسجد د مخه 1900 اپریل کې د جلسه وکړه. نو موږ ورلو باقاعده مو د خان شهید سره روغبړ وکړي، خپل تعارف مو وکړي. دویم وجه د سیاست زموږ په سیمه کې سیاست چې دی هغه ډېر خورونه لري. یو قسم کنډاسي سیاست دی، یو قسم شایلاسی سیاست، یو قسم نظریاتی سیاست، نظری یو قسم عملی سیاست. عملی سیاست خو په دغه مادر ټول چې یو خدا تور ګوټ په دپور مسلسوی د حکومت ته خواوڅه چې خلک دوه ته نږدې نه سرته د خلک ته بدنامه بس چې پلانکی وګرد پلانکی باندې پسیو. دویمه ملازمت چې زبا او سرکاري ملازم د پاره دا سخت قوانین دي، د انګریز زمانه تنن هم برقرار دي چې سرکاري ملازم به د یو سیاسي ګوند نه غړی جوړېدای شي نه به دغه په سرګرمیان کې برخه اخته شي. البته سیاسي غونډې ته ورتلای شي، پبلیک جلسې ته ورتلای شي، وینا نه شي کولی، سرکاري بیان سیاسي بیان نه شي، اخبارات ته جاري کولی، لوستلی شي، خپله رایه قیمولی شي، د ووټ استعمال کولی. دا یو دا وجه. دویم خپل زما اندرونی وجه، هغه خارجي موضوعات موضوعي ده، او چې زه د یو مذهبي کورنۍ سره تعلق لرم نو زما ځان له یو معیار ټاکلی و، د ادیب دپاره، د شاعر دپاره، د سیاستدان دپاره، د حکومت د خلکو دپاره. تاسو به حیران پاتې شئ چې ما په 1945 کې د وخت وزیر اعظم سوروردی، د وخت وزیر اعظم دغه د 2 پیسو یا د 4 پیسو پر لفافه کې خط واستاوی، ساده چې دغه ملک چې د خود اسلام پر نامه جوړ شوی دی، تیدای کوي. دا د 1945 2 پیسو دا کسی اوس خندار عزیز چې زه دا د ماشومتیا کارونه کوم، هغه یو رسیدي یا نه رسیدي، ما ولې هغه ما خپل ریکارډ سم وساتی چې اله احقاق حق مې وکی. ما غوا د حق خبره ورسوله چې دا شته کوي، دا غلطي ده، په اسمبلی کې دا کوي، دا بدخرسي او دا غریبان سره چې بد کیږي دا شیان کول.
استاذ صاحب د لارو بر د پښتنو د بیلتون په اړه ستاسو نظر څه دی؟ چې پښتانه د ډورن په کرښه سره ویشل شوی دی، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
باندې زما نظر یو خود سیاسي خلکو نظر دی، یو د جوهر نظر د سرسنانو نظر دی. زما نظر د جوهر نظر د سرسنانو چې یو پښتون بل پښتون خپل ورور بولي. زه د کابل او د کندهار پښتون داسې ور بولم او د پېښور او د سوات لکه زچی د پښین یا د کوچ پښتون بولم پر ما باندې د لار او د بر د پښتانه هیڅ فرق نشته زه هغه شعرونه نه وایم چې د خیبر درې لار تلو راتلو د کابل او پېښور کې پښتون یو دغه سیاسي نارې هغه نارې عموما د حقیقت څخه ډېر لري زه دا وایم که موږ دغه پښتانه د بولان یا د بلوچستان او د پېښور دا ګرد راولاړ په افغانستان ګرد یا افغانستان په موږ ګرد دا یو لوی پښتونخوا لویه پښتونخوا جوړ شي دا به بیا ساحل ولري یا نه به ولري بیرته به کشور کې کوي جنګونه تس دریاب نه لري نو څه فایده وایي یو لس په بل لس تپټیږي چې ته مور چې په هغه ګټ شي موږ دریاب نه لرو نو موږ چې دا د لې پراته یو موږ چونکې د سرو کال څه زموږ ثقافتي زموږ کلتوري زموږ ذهني موږ تعلیمي کوایف داسې اوسېدل چې د دې سیمې د حالات سره مطابقت او سمون خوري نو اید دلته یو شی کېدای شي د غزه همي هغه بیا انتظامی مشکلاتی چې موږ پېښور سره یو څه بس چې خبر پښتونخوا دی بیا به خبر دین تاسو بیا به لوی پښتونخوا شي
استاد صاحب په 15 پېټه کې چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه وه په دې سیمه کې په نورو ژبو کې هم شاعرانو د جنگ لپاره شعرونه لیکل په پښتو کې هم شعرونه لیکل شوي دي په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې آیا تاسو هم په دغه وخت کې نظمونه یا شعرونه لیکلي وو او نور دلته چا لیکل په دې
ما د 1915 پېټه د جنگ یو دم وروسته میاشتې بعد چې موږ به د کندل رونا لګولې او زه په ژوند کې وم ما نظم ولیکي پښتو کې نو ولیکي په اردو کې مو ولیکي پښتو کې ولس کې ډېر خپرېدل ډېر چاپېدل رساله وه نیمه سرکاري نیمه ادبي نیمه علمي رساله وه نو هغه کې به ما هغه ولیکي د هغه نوم مکشه شو غلغلای جهاد په کراچي کې یو هفت روزه یو هفتهیز اخبار راوتی اوازې پښتون هغه د میرازار خان مندوخیل چې د ژوب اوسېدونکو یو التیا کارخانې وې یا کاروبار و غټ سرمایهدار و د هغه رئیس تل و د هغه یو ډېر لایق فایق سړی ایډیټر و یوسفي اوسر لګېدی سینو یې اوسره ظهیر شو هغه به زما شیان چاپول دغه غلغلای جهاد هغه خوشخطه چاپ کړی په سره و پشته سی هغه زما په مجموعه کې شامل دی اوس نن سبا په دې داترا شاعري ته مزاحمتي شاعري وایي نو داترا مزاحمتي شاعري چې ده ما د فلسطین په باره کې ډېره کړې ده یو نظم یې د کشمیر په باره کې کړی دی عمر زما مجموعه کې شامل دي
او په هغه وخت کې د 15 د جنگ لپاره یا د کشمیر سره چې کوم هغه په دې وخت کې دلته نورو کوم پښتنو شاعرانو نظمونه یا نثر لیکنې کولې
زیاتره شاعران د پښتونخوا او د پېښور د سیمې هغه راتلو د لیکونکو په دغه خوا او موزه ما هغه ته بکړی بر منی اډر باندې پیسې ورلږلې دلته خلک ډېر کم وو ډېر کم یو سلطان احمد صابر وو یو سلطان محمد پانی مرحوم سلطان محمد پانی به سیاسي شیان نکشل هغه د کین د سیکولر سیاست حامی وو هغه په 1902 بیا کې ویني کای کړی وفات شو ډېر لایق فایق سړی وو پنځه وو پانی به تورې ته خلک استعمالوي د پښتونخوا تاریخ هم لیکلو یو کتاب یو کټه پاته دی اچا مخه ماته را کړو په 1955 کې چاپ کړو
او په پای کې کچیر ساز د چاپ شوی کتابونو کومنظم د کومنصور اثر د دغه په اړه معلومات راکړي
په لاندې توګه به دا وایم چې زما د چاپ شوی کتاب دا وخت کتاب د شپېته چاپ دی درې تر چاپ لاندې دی دا 15 شپېته اسی مسودې زما غټولي چاپ نه چاپه سل خودي تر سل څه زیات دی په دې کې لوې برخه پښتو ده تقریبا 55 پښتو ده 25 ډیر اردو دی او دا نه دوی انګریزي دي درې څلور 15 شپږ عربي دي چې ما یې تحقیق کړی یم سب خپل بده شي کړی او څلور 15 د فارسي دي پکې یو د میا صاحب کتاب دی کتابات روحاني یو کتاب درود دی هغه بلچا دی ما مجدي بچا په لیکره ما چاپ کړی دي په یعنی په عربي او په فارسي کې زما کار دی تحقیق او د ریسرچ د دی بچې د لیکلو دی خپل می صرف کلام دی هغه د ما مجموعه یو بل کې چې ما څوارې ذکر وکړي ما شامل کړی دي
او کوم چې دغه ما چاپ اثر مو دی دغه بیخ بشپړ دي چاپ یو ته تیار دي
یار 15 شپږ مسودې ډیر قیمتي ډیر ګران بها دي او بیخ بشپړ دي چاپ یو ته آماده دي تیار دي خو زه ګورم چې دا تر سره نهسته یعنی سره دې چې زه پښتون يم زما لوی کار په پښتو کې دی زما اخري و درې سلور 15 کتابه پښتو او دوه درې کتابه اردو لکه مختصر تاریخ پښتون او زما رګګل یو غیر پښتانه سړی را چاپ کړی دي دغه چې زما کم ترجیحات دی باقي درې سلور یم چې زه ژوند يم خلای مات ژوند راکی دغه یو سائل به پیدا شي نور نه دي خپل محور پنشن څخه څخه 15 زر او کوم هم کار کړی تر چاپ یې جره سوال زما چاپ چې د ګران ده بیا به سړی کاغذ ارزانه ولګي ډیر زیات ګران کاغذ بنو ولګي
او ورستی پښتنه دا د پایک کدار ته وست پښتانه چې تر بل هر وخت اوس په ډېر بد حالت کې دي. د کرښې دواړو غاړو ته چې په جنگ کې وژل کېږي هم او په بې علمۍ کې ساتل شوي دي. تاسو پښتنو ته خصوصا ځوانانو ته څه پیغام لرئ، څه وینا ورته لرئ؟
زه ځوانانو ته وایم چې یار ځان وپېژنه، بیا خپل پیدا کوونکی رب پالونکی رب وپېژنه. ته عصري تعلیم حاصل کړه، ته ساینسي تعلیم حاصل کړه، ته پرمخ ولاړ شه، ته ښه لیکونکي ولوله، ته ښه شاعران ولوله، ته ښه اخلاقي اقدار خپل کړه، ته ښه مذهبي د اسلام تعلیم حاصل کړه. واجبي تعلیم چا کوم ضروري دی؟ دا تر هغه وروسته به ته دنیا د هیچا څه پاتن. پرمختګ دا دی چې دی د عصري علم حاصل کړي، ساینسي علم دې حاصل کړي، په پټو سترګو دي چې په جاب سي نه دي بس.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
وګمه جبار خیل دا ځل د کومې کڼې چونګه خې نقل راوړای. دا وایي دا نقل مې په دوه دلایلو خوښ دی. یو دا چې ښه پیغام لري او دوهم لنډ او راټول دی، اضافي جملې نه لري. نو راځي وا به ورو چې کنی چونګه کی ته څه ورپېښې دي.
دوی چونګه خیم د چونګو هوډلا په ځنګل کې د کندې په غاړه روانه وه. دوی پکې کندې ته ولوېدلې. دواړو هڅه وکړه چې راوخیږي، خو کنده خورا ژوره وه، خورا ستومانه شوې. ملګرو یې ورته وویل راوتلی نه شي، ځان مه پازابوئ. مګر دوی یې خبره ونه منله. د کندې په غاړه ولاړو چونګو خو یو ځل بیا آواز ورباندې وکړ چې راوتل مو نشته، ځان مه پازابوئ، مرګ ته ولې بې تکلیفه غاړه نږدئ. دا یوې چونګښې هڅه بس کړه. مرګ یې نږدې ولید، زړه یې واچاوه، مړه شوه. مگر هغه بلې د کندې په نیغو دیوالونو باندې ناکامې راختنې ته دوام ورکړ. په دیوال بلکه شوه، وبښویده، بیا به یې زور وباهو، بیا به ولویده. او په دې منځ کې د کندې د غاړې چونګښو دم په دم خواستونه ورته کول چې خدای ته وګوره، ځان مه پازابوه، مرګ حق دی. هغې بلې ته خو وګوره چې هوښیاره وه، ځان یې په تکلیف نه کړ. مگر دې خپلې هڅې کولې، په سلګونو ځله وغورځېده وپرڅېده او آخر وتوانېده چې له کندې راووځي. نورو چونګو خو ورته وویل زموږ خبرو ته دې بیخي اهمیت نه ورکوو. دی ورته وویل زه په غوږونو درنه یم، اټکل مې کاوه چې شاباسی راکوي، هڅوي مې.
یو وخت په شیر کې د عاطفي بیان او انداز په اړه دا باور موجود و چې که په شیر کې څوک کوم خوار، بې وزله یا کوم یتیم او بل په زړه ظهیر کس یادوي، دا هغه حالت انځوروي او یا یې غم ژاړي، نو دا شعر عاطفي دی. آیا صرف همدا حالت عاطفي ګڼلی شو؟ که عاطفه تر دې پراخ مفهوم دی. په نننی ادبي بحث کې ښاغلی درمل همدا پوښتنې ځوابوي.
ډاکټر صاحب، تیره اونۍ مو د استورې وروستی بحث و او په دې سره دغه پاڼه واوښته. نو دوم بحث مو فکر کوم چې د عاطفې په اړه دی. عاطفه څه ده او په شعر کې څه اهمیت لري، څنګه یې پیژندلی شو؟
ډېره مننه ومن صاحب. مونږ چې تر اوسه پورې کوم بحثونه وکړل هغه په شعر کې د تصویر بحث وو، چې په شعر کې تصویر څنګه جوړیږي او د تخیلاتو بحث وو. بیا مو دا مووی چې تخیل د کومو عناصرو د کومو پدیدو په مرسته په شعر کې ځان اظهارولی شي، او هغه بحث مو تر استورې پورې راورسولو. اوس به د شعر یوې بلې ډېرې مهمې برخې ته په دې بحث کې اشاره وکړو چې د عاطفې بحث دی. عاطفه هم د شعر د ذاتي او د وجودي توکیو څخه یو دی چې بې د عاطفې نه حتی ځینې کرکتونکي فکر کوي چې شعر نشته. لومړی به ووایو چې عاطفه یعنې څه. مونږ د بیرونی محیط سره او د بیرونی نړۍ سره د حواسو په مرسته تړي. که انسان یوه نړۍ وګڼو او دا نوره ټول کائنات بل نړۍ وګڼو. د دې دوو نړیو ترمنځ چې کوم رابطه کوم مزي غځېدلي دا د انسان د حواسو مونږ د بیرونۍ نړۍ وینو، اورو یې، لمس کوو یې، بوی کوو یې، او یا ځینې شیان څکو، پیښې ګورو، حادثې ګورو، ژوند ګورو، انسانان ګورو، ټولنه ګورو، ټول طبیعت ګورو، زموږ نه سوا چې څه دي دا ټول مونږ ګورو او حس کوو، د خپلو حواسو د لورې جذبوو. کله چې د بیروني طبیعت، بیرونی پیښې، حادثې او دا ټول زموږ نه غیر چې څه دي دا ټول زموږ د حواسو د لورې جذب شي، دغه ممکن زموږ په ذهن کې وړ وړ عکسل عملونه راوپنځوي او یا وړ وړ عکسل عملونه په موږ کې پیدا کړي زموږ د ذهن لورې. دا یو فیزیولوژیک عمل دی. دغه عکس العملونه چې مونږ د بیرونیو حوادثو یا د طبیعت د پیښو په وړاندې لرو، دا ټول عکس العملونه عواطف دي. مثلا که مونږ په خپل بیرونی محیط کې یوه بده پیښه ګورو چې چیرته ظلم کې مونږ یو وخت غوسه کیږو یا مترحم راځي په مظلوم باندې، مثلا مونږ که حسن ګورو یا ګل ګورو یا یو بل دغسې شی ګورو چې په هغه کې ښایست وي، په مونږ کې د مینې عکس العمل راپارېږي. مثلا که مونږ ناکامیږو یا یو چیرته خپل هدف ته نه رسیږو، په مونږ کې مایوسی راپارېږي. او که خپل هدف ته رسیږو یا کومه خوشحالي ګورو، مونږ خوشحالي ګو خاندو، دا ټولې پیښې رنګارنګ زموږ غوسه، زموږ مینه، زموږ زړسوی، زموږ مایوسی، زموږ امید، او دا د انسان ټول ذهني تولیدات، ذهني عکس العملونه چې د رنګارنګ پیښو، د محیط او د چاپیریال د رنګارنګ حوادثو په مقابل کې راپارېږي، دا عواطف دي. ممکن کله کله د عیني پیښو نه راوپارېږي، کله کله د ذهني پیښو نه. داسې هم کېدای شي چې مونږ په یوه تیاری کې ناست وو، په تنهایی کې، په ذهن کې مو یو پخوانی یاد وګرځي، او د دغه یاد په مقابل کې زمونږ یو ډول عاطفي برخورد راوپارېږي، یا وژړو، یا وخندو، یا وای وای وکړو، او یا شعر ولیکو، یا په هغې پېښې پسې خفه شو یا خوشحال شو، د هغې پېښې په اړه زمونږ یو برداشت راوپارېږي. دا ټول عواطف. ځینې خلک فکر کوي چې په شعر کې یوازې که یو سړي وویل چې د یتیم په سر لاس راکش کوي او د یتیمانو اوښکې دي او د شهیدانو وینې دي، او دغسې خبرې خلک فکر کوي چې عاطفه ده. یا معمولا زړسوی او مینه په عواطفو کې شمېرل شوي دي. خو اصلي خبره دا ده چې د انسان د ذهن ټول عکس العملونه په عواطفو کې شامل دي، او دا ټول په شعر کې تبلور کوي او جلوه کوي. او کله چې د انسان د ذهن دغه عکس العملونه په یو شعر کې راغلي وي، موږ وایو چې دغه شعر عاطفي دی. مثلا د درویش صاحب یو شعر کې چې دا چې زړیږي مخامخ درته په دار سرونه، په دې وطن کې وو همدغه سو د کار سرونه، په دې شعر کې غم و درد ویر د شعر د عاطفي برخه جوړوي. یا د استاد پسرلي شعر دی چې په یو شپه غم نارځي ګرد ژوندون، د نیمې لارې مل نامرد ژوندون، په دې شعر کې مایوسی او یاس د شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کروان صاحب شعر دی چې زوال خدایه قبر کړي په روی د ملایکو، شیطان نه خرمسته وګډېدلی په جماعت کې، دلته غوسه د دې شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کرام الله ګران یو شعر دی چې ستا په راتلو شوم د دیدن نه محروم، د خوشحالۍ نه مې نظر نه لګي، په دې شعر کې سرور د یار د راتلو د پیښې په وړاندې عکس العمل د شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا کېدلی شي حیرانی، غرور، مایوسی، او دا ټول شان د شعر د عاطفي برخه جوړ کړي. مثلا استاد پسرلی یو بل ځای وایي چې هر څه چې وو موږ ته وطن ښکلی وو، کب ته وي خوږې د سمندر وبه، دغه د وطن په وړاندې د نوستالژي یو حس، د هجرت یو حس، دغه ټول عواطف دي. او څومره چې په محیط کې، په چاپیریال کې، په طبیعت کې پیښې ګڼې دي، حوادث ګڼې دي، ابجکټونه او سبجکټونه شان ذخیر دي، همدغومره زموږ عکس العملونه او عواطف هم ګڼې دي. دا مهمه نه ده چې په شعر کې د بخامخا یو شاعر زړسوی راوړی وي او یا به مینه راوړی وي، موږ به وایو چې دغه شعر عاطفي دی. عاطفه چې ده د شعر اړیکه د ژوند سره تعریفوي. کله که موږ په یو شعر کې مثلا تخیل وینو او دغه تصویرونه چې موږ مخکې یاد کړل، حتی که اساطیر پکې وي، یو که هر څه پکې وي، کله چې په شعر کې عاطفه نه وي، فکر کېږي چې دغه شعر به زیات ژوند ونه کړي. ځکه چې همدا وجه ده چې ځینې کرکتونکي شعر ته د عاطفي اولاد وایي. د دې مطلب دا دی چې شعر باید د یوې داسې شېبې زیږنده وي، د یوې داسې تجربې زیږنده وي چې لومړی ستا ذهن د یوې پیښې په وړاندې یا د یوې حادثې په وړاندې عکس العمل ښودلی وي، او د هغې نه وروسته همغه عکس العمل یا په همغه شېبه کې یا یو وخت وروسته د یو پروسس نه تیر شوی وي او بیا په شعر وختې وي. که چېرې د شاعر ذهن د هېڅ پیښې په مقابل کې عکس العمل نه وي ښودلی، او دا د عکس العمل په
خلاکې تصویرونه جوړوي، دغه تصویرونه بهر څه وي، ډېر به ښکلي وي، ډېر به نوي وي، خو کله چې د دې تصویرونو تر شا عاطفي تکیه نه وي موجوده، کیدلی شي چې دا تصویرونه ډېر زیات ژوند ونه کړي او ډېر دغسې شاعران مړه شوي چې د دوی د تصویرونو تر شا عاطفي تکیه نه وه.
ډاکټر صاحب، د خیال او عاطفې ترمنځ د تناسب خبره هم کېږي، په دې اړه یو څه راته ووایاستئ چې منظور د دې تناسب نه بیا
او دا خبره ز د مولانا روم ډې یو مهم شعر دی چې هغه باندې تشریح کیدی شي چې آب در کشتی هلاک کشتی است لیکن در زیر کشتی پشتی است. مولانا وایي چې که چیرې اوبه د کشتۍ لاندې وي نو د کشتۍ د تګ او د حرکت سره مرسته کوي، او که چیرې اوبه د کشتۍ منځ ته راشي نو کشتی ډوبوي او د کشتۍ د غرقېدو سبب کیږي. عاطفه د شعر د نورو عناصرو سره، د تخیل سره، د فکر سره او د آهنګ سره دغسې وړکې دي. که د نور ټول عناصر د عاطفې کشتۍ ډوبه کړي، د نور ټول عناصر د اوبو غوندې دي، دوی باید د عاطفې تر پچایې لاندې وي. دغه نور عناصر په شعر کې بریالي شي او د عاطفې مری خو پکې او یا عاطفه د عاطفې کشتۍ لاندې کړي، بیا کیدلی شي چې شعر ژوندی پاتې نه شي. مثلا ډېر داسې شعرونه شته، تاسې به په هغه کې د تصویرونو د فورمالیزم او یا د تخیلاتو او د آهنګ اوج واورئ، خو په هغو شعرونو کې به بیا د عاطفې برخه کمزوري وي او هغه به د ژوند سره اړیکه نه لري، د خلکو په زړونو په ذهنونو کې به چنګ نه وهي. مثلا د دې لویو شاعرانو په شعرونو کې چې تاسې پام وکړئ، ډېر دغسې شعرونه به هم پکې ومومئ چې په ځینو کې تخیلات او آهنګ او د دې شعر نور عناصر په عاطفې باندې پیاوړي شوي دي او شعر د اوج نه غورځولی دی. مثلا د حمزه بابا شعر دی چې مرور چې وي ارو مرو په خلا شي، چې خاصیت په زمانه کې د مرور دی. او د حمزه بابا یو بل شعر دی چې غل د محبت غلطېدی نه شي، څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. په دې دوو شعرونو کې د لومړني شعر کې شاعر د شعر داخلي موسیقۍ ته ډېر وفادار دی. مرور، ارو مرو، مرور، د دې کلماتو تکرار نه یو خبر زیږیدلی مضمون جوړ شوی. خو په دویم شعر کې په شعر باندې عاطفه لاس بری ده. غل د محبت غلطی دی نشي، څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. په دې کې ډېر پیچلی تخیل، تصویر او هغه بحثونه چې موږ مخکې وکړل نشته. خو چون یوه عاطفي تجربه به کېده چې یو مین د شرم له ویرې یا د رسوا کېدو د ویرې خپل محبوب ته په محفل کې نه ګوري، او دا د انسان رواني تجربه ده د مینې د غلا د پټولو دپاره. نو دغه شعر د حمزه شینواري د وروستی شعر چې دی په ډېرو زړونو باندې نقش دی. او هغه لومړنی شعر ما ندرتن له چا نه دی اورېدلی. همدغسې د نورو شاعرانو شعرونه هم شته چې ځینې شعرونه یې د عاطفې نه ډک وي، هغه ډېر مشهور شوي دي. مثلا تاسو د درویش صاحب شعرونه لیدلی شئ چې زړه مې درد کوي، له زړه ورپسې ژاړم، دښمنان مې کوي، مړه ورپسې ژاړم. په دې شعر کې نګه عاطفه ده د تصویرونو، د نورو پیچلو تصویرونو او نورو پیچلو تخنیکونو بحث نشته پکې. خو دا شعر چې په سبب د سرو شونډو سا وږمه شوه، د دې ګل په خوشبویه هوا وږمه شوه، په دې کې د شونډو او ګل ترمنځ تشبیهي اړیکه، د سا او د وږمې ترمنځ تشبیهي اړیکه، دا ټول سره یو ځای شوي او بیا دغه شعر ورنه جوړ شوی. او دغه د تخیل کوم تخنیکونه چې دي، دا تصویرونه، تشبیهات، دا نسبتا عاطفې ته پکې زیات دي. د عاطفې په نسبت د دوی کچه پکې زیات دی، او په هغه شعر کې د عاطفې کچه زیاته ده. په لومړي شعر ځکه نو هغه لومړی شعر د درویش صاحب په مشهورو شهکارونو کې راځي، او دغه دویم شعر ډېر د خلکو په خوله نه ګرځي. په فارسي ژبه کې هم همداسې شوي چې هغه شاعران چې د هغوی عاطفي صبغه ډېره ده او د دوی په شعر کې د عواطف پراخ دی، هغه د خلکو په زړونو باندې ډېر چنګ وهي. خلک وایي چې حافظ شیرازي په فارسي ژبه کې داسې یو شاعر دی چې ده د پخوانیو شاعرانو د خپل پخواني کلاسیک ډېر هغه تصویرونه چې په هغوی کې عاطفي برخه کمزورې وه، په هغوی کې صرف د ژوند سره تړلې یوه خبره ور اچولې، د ژوند یوه تجربه یې پکې ور شریکه کړې. معنا ده چې عاطفه یې پکې زیاته کړې او د حافظ شاهکار شاعري ورنه زیږېدلې.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ولاړ وې